سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې د خبري خبرونه ته موزه فريده سيال د تای روشاند تخنیکی چارو په سم بلختر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت په ترکیه کې د کښته دوډویدو په پیخه کې د 22 افغانانو د مړینې او نورو د لادرک کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون په ویلمې کې ویلي دغه پیخه د ترکیه په چانق قلا ولایت کې شوې او له پیخې څلور تنه ژغورل شوي دي. دغه وزارت د ترکیه له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د تریتم شو افغانانو د مندلو لپاره پوره هڅې وکړي. په ویلمې کې ویل شوي چې دغه پیخه دقیقا کله شوې خو وزارت وایي په دې کښته کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې دوبه شو. وضعیت افغانان په اروپا کې د ښه ژوند په هیله په خطرناکو لارو سفر ته زړه ښه کوي. د اوروسکان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د اوروختي مرکز پر سر په شخړه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی. د اوروسکان ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند بلال روزګانی نن ازادي راډیو ته وویل شخړه پرون د چارچینو ولسوالۍ په مرکز کې د تکاب نومي روغتي مرکز د ډاکټرانو د قراردادونو پر سر شوې ده. په سیمه کې نیو شاهدانو هم ازادي راډیو ته وویل پیښه هغه وخت وشوه چې د سیمې اوسیدونکو غوښتل چې د تکاب په نوم د روغتي مرکز د اوسنیو ډاکټرانو قراردادونه تمدید کړي، خو پاتې نورو کسانو د دوی سره مخالفت کوو او په نتیجه کې د مرکز ساتونکي پر خلکو ډزې وکړې او دا مرګ شو بلا واوختله. شاهدانو زیاته کړې چې د روغتي مرکز ودانۍ د ساتونکي وو او په کرایه یې ورکړې وه. د طالبانو چارواکي وایي چې د ډزو عمل نیول شوی دی. دا معلومه ده چې مرګ ژوب له چاته راوختي. اروپای ټول نوای په افغانستان کې د 3 مارچ میاشتې د سخت حواله کابل اخزمنه شو سره د استراري بشري مرستو لپاره د 11 میلیون افغانۍ اختصاص کړی دی. د اروپای ټولنې د افغانستان څنګه نن په ویلمې کې ویلي د دغه پیسو په مرسته به تر ټولو زیانمن شو ولایتونو کې شاوخوا 1200 کسانو ته حیاتي وسایل او نور توکي راونیول شي، لکه تاوده کالي، بوټان او نور تجهیزات. د دې ادارې په وینا ګڼ نورو کورنیو سره به نقدي مرستې هم وشي چې خپله وکړی شي خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. اروپایي ټولنه وایي د مارچ میاشتې له پیله د سړې هوا له کبله په بېلابېلو ولایتونو کې لږ څه لږ 70 کسان مړه او 14000 نور اغېزمن شوي دي. او د اسرایلو پوز وایي د هغې جدي اشتباله کولای چې په غزه کې د وو مرستندویو کارکوونکو د وژلو سبب شوه، خپل دوه افسران له دندو وشړل او لوړ رتبه قمندانان یې ملامت کړل. د هغې پیښې په اړه د څېړنو نتیجه نن جمعه اعلان شوه. له څو ورځو د اسرایلو د بیپیلوټ الوتکو پر هغې حملې انتقادونه کېدل چې په نتیجه کې تېره دوشنبه د نړیوال پخلنځي په نوم د یو خیریه بنسټ درې موټرونه وویشتل او ځینې کارکوونکي ووژل. د اسرایلو پوز په ویلامې کې ویلي دوی په اشتباه فکر کوي چې دا موټر د حماس ډلې د جنګیالیو دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني تماس کې د حمله د نه منلو وړ بللې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد نه غواړي له پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی سره خبرې وکړي. د دې وزارت ویاندې منتظه زهرا بلوچ تیر ورځ په خپلې اونیز ناسته کې ویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د دغه وسلوالې ډلې په وړاندې چې په پاکستان کې نامنی جوړوي اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره داسې مهال کوي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال په خوس کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي پاکستان او ټي ټي پی د خبرو لارې ستونزې دي خپلې لیکړي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لټینګار سره سره له پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی سره هر ډول مذاکرات رد کړل. د دې وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ د مارچ په 3 په خپل ونی ځناسته کې د بی پښتنې په جواب کې رسنیو ته ویلي چې دغه هیواد به د ټي ټي پی په ګډون لټولو وسلوالو ډلو سره جګړه کوي او ماتې به ورکوي. اغلی بلوچ ویل پاکستان په افغانستان کې لواکمنو طالب چارواکو هیله لري چې په یاد هیواد کې د میشتو طرح ګورډلو او د هغوی د مشرتابه په وړاندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي عاجل اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبر داسې مهال کوي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو مرستیال محمد نبی عمری په خوز کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال ویلي پاکستان دې له ټي ټي پی سره د جګړو پر ځای خبرې وکړي. نوموړي ویلي وو
چې جنگونه موږ لیدلې دي، جنگونه غونډې پیدا کوي، یتیمان پیدا کوي، وطن ورانوي، اقتصاد ختموي، په خپل منځ کې سره جوړ شي مذاکرات وکړي روغه جوړ.
د پاکستانی طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په 2022 میلادي کال کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د سولې خبري وشوه، خو له یولن محالي وربن پرته د خبرو ځانګړي پایله ورنکړه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو بریدونه زیات شوي. هغه وسلواله ډله چې د پاکستان په ګمان په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته خوندي ځایونه ورکړي دي. پاکستان په وار وار په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د دغه ډلې په وړاندې د مبارزې غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې پاکستان دې د خپلې ناکامۍ پړه پر افغانستان نه ورچوي او د خپلې نامنۍ ریښې دې په کور کې ولټوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي و دغه هیواد نه غواړي له پاکستاني طالبانو ایچ ای ټی پی سره خبرې وکړي، او په عین حال کې په افغانستان کې طالبانو له حکومت غوښتي وو چې دغه وسله والې ډلې په اړه باندې چې په پاکستان کې نامنی جوړوي اقدامات وکړي. بلبل یو شمېر سیاسي ګوندونه او فعالان د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د دې پریکړې په اړه چې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو دوام غیر قانوني بللی، په غبرګون کې وایي چې دا یو استبدادي اقدام او د افغانانو په ګټه نه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرې کول چې د ثبات د ترلاسه کولو لپاره طالبانو ته اړینه ده چې سیاسي او مدني فعالیتونو ته اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ګوند په نوم د هر ډول فعالیت دوام غیر قانوني دی او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبان حکومت د عدلي وزارت د نوی اعلان په غبرګون کې چې د ګوندونو فعالیتونه په دې هیواد کې غیر قانوني بللي، یو شمیر ګوندونه او سیاسي فعالان وایي دا یو استبدادي اقدام دی او د افغانانو په ګټه نه دی. د افغانستان د ملي محور ګوند مشرتابه شورا غړي محمود حنیف الکوزي چې له افغانستان بهر فعالیت لري ازادي راډیو ته وویل:
تاسفانه دا شیان هغه شی نه دي چې نه د ملت په ګټه دي، نه د دوی په ګټه دي، نه د نظام د استحکام په لور باید اجازه ورکړي چې افغانان مدني فعالیتونه ولري، سیاسي فعالیتونه لری تر شو افغانستان د صلح او سوکالی طرف ته لاړ سي.
په ورته وخت کې د پانتون استاد او سیاسي فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل:
وجودي حزب سیاسي
د قانون او اساسي قانون په چوکاټ کې د سیاسي ګوندونو شتون یو اړتیا ده، او د افغانستان په اوسني وضعیت کې د قانون په نشټون کې د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو لغوه کول د افغانستان په ګټه ثبات او سیاسي پایښت نه دي، او خلک دې ته اړباسي چې د خپل سیاسي فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره پټ فعالیتونه وکړي.
د طالبان حکومت د عدلي وزارت د پنځم به پورس د وری پښپاړسمه د ویلمی پخپرولو اعلان وکړ چې د وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. د دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداري ورکړ چې د فعالیتونو د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو یو شمېر چارواکو چې په تېر حکومت کې ثبت شوي وو د خپلو لغوه شویو ګوندونو له ادرسونو یې دریځ خپل کړی او ځینې خوځښتونه یې ترسره کړي دي. د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ ویلي چې د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي دي، خو خیریه بنسټونه او اتحادیې کولی شي د اصولو او د عدلي وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي. په دې اعلان سره هم مهاله په کندهار کې د طالبان حکومت یوې پوځي محکمې په یو بې ساري اقدام کې درې تنه د سیاسي فعالیتونو په جرم په بند محکوم کړل. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو خبر پاڼه کې وویل چې له دوو کسانو څخه دوه تنه په 15 کاله بند او یو بل یې د دېرش ډورو سربیره په حبس هم محکوم شوي. د دریم کس د بند مودې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، او دا هم نه ده څرګنده چې دغو کسانو څه ډول سیاسي فعالیتونه درلودل. تر دې څلور ورځې مخکې د طالبانو حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي د وري میاشتې په یولسمه په کابل کې په یوه غونډه کې ویلي وو چې د ګوندونو فعالیتونه شرعي بنسټ نه لري او د خلکو په ګټه نه دي، او د دوی د قانون له مخې د ګوند نوم اخیستل یو جرم دی. یو شمېر حقوق پوهان وایي له حقوقي اړخه یو تقنیني سند هغه مهال باطل، تعدیل او یا لغوه کیږي چې تصویب کوونکی یې د لغوه کولو اقدام وکړي، په داسې حال کې چې د دوی په ټکو د عدلي وزارت د اجرایه څانګې یوه برخه ده او له حقوقي له نظره دا صلاحیت نه لري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د هغو لسګونو سیاسي ګوندونو پر فعالیت بندیز ولګوه چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په عدلي وزارت کې په رسمي ډول ثبت شوي وو.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ناروې د کډوالو شورا له پاکستان د ایستل شو ماشومان او تنکی ځوانانو په اړه چې افغانستان کې تعلیمي سیستم ته لاسرسی نه لري اندېښنه ښودلې. د دې شورا مشر یان انګلند په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر کې له پاکستان څخه د ایستل شو افغان کډوالو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي چې له پاکستان ایستل شوي افغانانو کې 60% ماشومان او تنکی ځوانان دي. په ورته وخت کې له پاکستان ایستل شو یو شمېر افغانانو د طالبانو د حکومت محدودیتونه او اقتصادي ستونزې له زده کړو څخه د دوی ماشومانو د بی برخې کېدو اصلي لاملونه کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ناروې د کډوالو شورا له پاکستانه د هغو افغان ماشومانو او تنکی ځوانانو په اړه چې له پاکستانه ایستل شوي او په افغانستان کې له تعلیمي سیستم څخه بې برخې دي اندېښنه لري. د دې شورا د معلوماتو له مخې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 1540 ډېر افغانان اړ شوي چې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شي. د دې شورا مشر یان ایګلند په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اکاونټ کې له پاکستان څخه د شړل شویو افغان کډوالو ماشومانو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي چې له پاکستانه د ایستل شویو افغانانو 60% ماشومان او تنکی ځوانان دي چې دا د افغانستان پر ښوونیز نظام فشار زیاتوي. ایګلند دا هم لیکلي چې زده کړو ته لاسرسی د هر ماشوم حق دی. په همدې حال کې له پاکستانه راایستل شویو یو شمیر کورنیو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې اوس یې ماشومان ښوونځي ته نشي تللی. د کابل اوسیدونکي او د دوه لورګانو مور زینب چې لورګانې یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیزونو له امله له زده کړو پاتې دي، ازادي راډیو ته یې وویل.
از ما یو لور په اووم سم کې او بل په یو لسم سم کې واخ متاسفانه هو سه هغه دواړه راته په کور ناست دي، یعنی درس درته نشته چې هغوی دوه کولی شي دلته په ښوونځیو ته لاړ شي. کله چې موږ له پاکستان څخه راغلو موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شولو، موږ کورونه پاتې شول، زموږ دوکانونه پاتې شول.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل. سربیره پر دې چې لور یې دولسم ټولګي کې وا اوس ښوونځي ته نشي تللی، د اقتصادي ستونزو له امله خپل درې زامن هم ښوونځیو ته نشي لیږلی.
یکش دختر ما
یو می لور د درې زامن درم، موږ له پاکستان څخه ریپورت شویو. یو زوی می په دولسم ټولګي کې دی، بل په لسم ټولګي کې دی او بل هم په اووم ټولګي کې. د اقتصادي ستونزو له امله موږ نشول کولای دوی هم په ښوونځي کې شامل کړو.
در با مشکلات اقتصادی نتانستیم که موارم شامل مکتب بسازیم.
د ناروې د کډوالو شورا په داسې حال کې زده کړو ته له پاکستان څخه د شړل شویو ماشومانو او تنکیو ځوانانو د لاسرسي د نشټوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو د بل پړاو د پیلېدو خبر ورکړی دی. له دې مخکې له پاکستانه شړل شویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګڼو نورو ستونزو هم شکایت کړی و.
په راپور کې مو اوریدل چې له پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال په څه وضعیت کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان فریډم نو یو شمېر نورو سازمانونو او د افغانو معترض میرمنو یو شمېر خوځښتونو یو ځل بیا د منیجی صدیقی د بې قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه کړې. د راپور د تلرو له دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مهیره وایي.
د افغانستان د خوځښت شخوځښت غړي منیجه صدیقي د خوشي کېدو لپاره د عدالت غوښتنو په دوام کې یو ځل بیا یو شمېر نړیوالو سازمانونو او د افغانستان د نن د محترزو میرمنو خوځښتونو د میرمن صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو د جمعې په ورځ د اپریل په 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلي، یو زړور معترضه ښځه منیجه صدیقي شپږ میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا تښتول شوې وه او اوس په دوه کاله باندې محکومه ده. یا سازمان د منیجه صدیقي د سمدستي او پرته له کوم قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر خصوصي او د طالبانو تر کنټرول لاندې یو شمېر رسنیو د منیجه صدیقي یوه ویډیو خپره کړې چې نوموړي پکې په زندان کې هر ډول شکنجه او ناوړه چلند ردوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې هغه ژر تر ژره خوشي کړي، ځکه په ټکو یې بې ګناه ده. د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې هم د مارچ په 28 په خپله یوټیوب پاڼه یوه ویډیو خپره کړه او پکې ویلي وو چې منیجه صدیقي د محکمې تر حکم وروسته د څرخي پله په ښځینه محبس کې د ټولو اسانتیاوو او لازمو امکاناتو څخه په برخمنېدو د حبس موده تېروي. په دې ویډیو کې منیجه صدیقي ورته خبرې کړې وې خو معلومه نه ده چې دا خبرې نوموړي تر کومو شرایطو لاندې کړي وي. د منیشا صدیقي تازه ویډیو د یو شمېر خوځښتونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولې او ادعا کوي چې د منیشا صدیقي د اعتراف نه په جبري ډول اخیستل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا برخې کمپاینرې سمیره حمیدي د اپریل په 4مه په خپل ایکس پاڼه د رسنیو په وړاندې د منیشا صدیقي راوستل او د هغې د احتمالي شکنجه ورسره د ناوړه چلند ردول یې د طالبانو نوی تکتیک بللی. د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حسینې د پیاوړتیا موسسې هم د اپریل په 5مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د منیشا صدیقي د وضعیت په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنیو لخوا د خپرې شوې ویډیو په اړه غبرګون ښودلی. یاد بنسټ لیکلي داسې راپورونه ورکړل شوي چې منیشا صدیقي د طالبانو لخوا د خپلې روغتیا د ثابتولو لپاره په عام محضر کې حضور لپاره مجبوره شوې. د دې موسسې مسؤول او بنسټ ایښودونکي مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
نه باید فراموش بکنیم که
دا باید هیر نه کړو چې د دې ډول جبري اعترافونو اخیستل په خپله په حقیقت کې د منیشا صدیقي روحي او رواني او د افغانانو په ځانګړې توګه د معترضو مېرمنو ډله ییزه شکنجه ده او ویره رامنځته کوي.
هممهاله د پنجرې امید په نوم د افغان معترضو مېرمنو غورځنګ او د افغان مېرمنو د خودجوشه غورځنګ په ګډون د افغان معترضو مېرمنو یو شمېر نورو خوځښتونو هم د اعلامیو په خپرولو د منیشا صدیقي د ویډیو ته غبرګون ښودلی او د هغې د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. د پنجرې امید غورځنګ مسؤلې صفیه عارفي ازادي راډیو ته وویل
موږ په نړیوالو د بشري حقونو بنسټونو د ښځو د حقونو مدافعینو او په نړیوالو سازمانونو غږ کوو چې د طالبانو له زندانه د منیشا صدیقي د خوشي کېدو لپاره عملا لاس په کار شي.
د افغانستان د خودجوشه غورځنګ غړي منیشا صدیقي د 2023 کال د اکتوبر له 9 راهیسې د طالبانو په بند کې ده چې د یاد خوځښت د دولت مخې هغه د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله تاکس د سوځولو په تور په یو نیم کال بند محکومه شوې ده. طالبانو حکومت بیا د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي خو مخکې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي وو چې هغه د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او شرعي کړنو له امله نیول شوې ده خو په دې اړه یې جزئیات نه و ورکړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې د اختر د دودونو پاړه
خلک اختر ته تیارې نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واره یې دسترخوان
په کونړ کې مو د میشتو ګجرو لریواجونو هم خبره
جلې ځان د خپل نامزاد نه ډیر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمه و کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني.
په دې کلتوري ادبي خبرونه کې آزاد شعر لرو.
وی خسه وخت دې شمال لکه د اترو ځنګلونه پوغو اخیستی.
د شعر نقد هم اوریدلی شي.
شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته دی پیښې لیدو اوریدو وروسته پیدا کیږي.
لال پاچا ازمون د یوې نوې ادبي دورې خبره کوي.
د سپتمبر له پیښې رانیولې تر دننه پورې را رسیږي.
له دوی سره د همدې دورې په اړه غږېدلی یم او پر یو کتاب د یو محصل نظر.
د شینټاغي مرکزی کرکټر ډاکټر محیب الله د
د خبرونه په پیل کې د اختر په دوشل کې د اختر د دودونو پاړه د اختر لمانځل نن سبا په اسلامي هوادو کې تر ډیره سره ورته ندي. د اختر ورځې په عربي هوادو کې داسې تودې نه لمانځل کې چې لکه په افغانستان کې چې خلک لمانځي. په اکثر عربي هوادو کې د اختر لومړۍ ورځ ډیره ګرم لمانځل کېږي او دوی ورځې نورې بیا څه ناڅه سړې وي. البته په افغانستان کې د 2020 کال د اگست له 15 را په دې خوا د اختر په منځلو کې دا توپیر راغلی دی چې د موسیقي مجلسونه ورک شوي دي، اترونه نشته. خدا دودونه چې خلک اختر ته نوي جامې وګنډي، ماشومان تر ډیره په کلیو کې لاسونه سره کړي، لوبې وکړي، مشان دوی ته د اختر لپاره پیسې ورکړي او خلک د یو بل کور ته د مبارکۍ لپاره ولاړ شي تر ډیره په خپل حال دي. د کندوز اوسیدونکو رحمت الله مظلوم ازادي راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې هم دغه انانات هم دغه دود ده چې خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واره یې په دسترخوان باندې میوي او افغانانو دود ده چې یو د بل کورونه ته ځي د اختر مبارکي لپاره، هلته یو ګلاس چای ورسره چشي او همدې په خاطر باندې ټول خلک لګیا دي خپل مدګیان نیسي.
د افغانستان هغو خلکو چې په تیرو څو کلونو کې خپل کارونه له لاسه ورکړي دي د اقتصادي ستونزو له امله اختر سم نشي لمانځلی. د کابل اوسیدونکو مسکا چې د طالبانو تر رژیم مخکې په بانک کې کار کاوه اوس له دندې ګوښه ده وای.
خو به مو ډیر اختر ته تیاری نیوله، پردې به مو نوې کړلې، ډیر به مو په شوق په ذوق باندې به مو خرید کوو، خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه موږ نشو کولای چې اختر دپاره یو نوی شی، حتی د ماشومان دپاره نوی کالی نشو اخیستی.
د افغانستان په بازارونو کې هم د اختر په دوشل کې د ښځو او نجونو تګ راتک په نسبي ډول کم شوی دی. د کندوز یو دکاندار احمد جاوید عثمانزی وای چې په دوکان یې سږ کال د اختر په دوشل کې بیروبار زیات شوی، خو د ښځینه پیرودونکو شمیر کم دی.
الحمدلله شکر کاروبار هم ښه دی، خرید و فروش هم ښه دی، نرخونه هم ښه دي. د کشمش نه نیولې تر ټول شیانو پورې بیدون د چاکلیټو نه خپل وطن دی. پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده.
د کوچنی اختر لپاره تیاری پروژه کې پیل شي. خلک په دې میاشت کې جامې خیاطانو ته وروړي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خیاطان وایي چې د پخوا په څیر دوی زنانه جامې نه ګنډي، خو په ځینو ولایتونو کې د تیرو دوو کلونو په پرتله د نارینه وو د جامو د ګنډلو کاروبار ښه شوی دی. د کندوز د شهر خیاط محمد حسین:
د نور کلونو نسکل زمون کار ډیر خدای نسبتا د نور ورځونو پروژه کې کار خې، مثلا مشتریان هم خپل معنی او کالی هم خډیر کوي. نسبتا د نور دکانونو زمون کار بیا ډیر دی. دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې څلور کال کېږي چې په خیاطۍ کې کار کوم.
د همدې شهر یو بل درزی اسلام الدین نظامی وای چې ډیر کار کوونکی لري او هر ورځ پروژه کې پولیسکونو جوړه جامې کندي.
موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلاً لپاره شپته اویا جوړې کالی نیسو او شپته اویا جوړې کالی موږ ژغو. نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کارم شدی.
په افغانستان کې نوی سیاسي تحول د اختر د جامو پر دود اغیز کړی دی. خیاطان وای چې نن سبا ځوانان قاسمی غاړي، هندي غاړي او کندهاري خامک غاړي خوشوي. پخوا به په ښارونو کې یو شمېر ځوانانو پتلون خوښاوه، خو نن سبا دا دود پور کېدو دی او د خولیو او واسکټونو بازار تود شوی دی. محمد سلیم احمدی د کندوز اوسیدونکو وایي چې جامع خلک د عمر په اساس په خپل ذوق جوړوي.
مخکې چې وو کالی پاکستانی راتلل، مثال بدل کاری راتلل، اوس سیدی اصلي کالی جامع راځي، اصلي کالی راځي او خلک د هر ځای نه واردي لکه نور ملکونو نه ټیکې چې راځي داخې دي. الکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي، ماشومان بل قسم لباسونه جوړي، هر چا هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي.
لتیرو نشتی درې کلونو رئیس په شارونو کې هم په اخترونو کې لونګي زیات شوی دی. د افغانانو لونګي لیوي سیمې بلې ته څنګه څه توپیر لري او په ګاونډي پاکستان او ورهاخوا هند کې هم د لونګي دود شته. البته افغانستان ته اکثر پټکي له پاکستانه واردې شي. په پاکستان کې د اختر په دودونو کې تغییر نه لري راغلی. همغه رواجونه چې کلونه مخکې په دې هیواد کې وو لا هم شته، خو خراب اقتصادي وضعیت د دې هیواد یو شمېر خلک له رواجونو ګرځولي دي. په پېښور کې د عبدالقیوم په نوم یو کارګر وای:
تر روانه ولا بس نشته، الله سره ته مګاتی نو وسو خوري پاکسر هغه سبو والو کپڑے بولو، جامې بولو، دغه بولو، چپړې بولو، نور سامان نه د ماشومان لپاره زور په بخړې کار کو سودا په ټوله برابرې ده. وس خو بس راول خونم به کار نشته، هپته کې ټول دوه ورځې کاری، هغه دوه ورځې کار چې هغه معلومه چې کم کم مشکل برابر کو.
په پاکستان کې په 2019 کال کې کورونا وبا، بیا په 2020 کال کې سیلونو، ناامنیو او ورپسې سیاسي بې ثباتۍ اقتصاد متاثر کړی دی. حتی د هغو کسانو ژوند هم تریخ کړی دی چې په خو به نورو خلکو کار ورته کاوه. د پېښور اوسیدونکو امتیاز خان چې له 15 کلونو راهیسې د تعمیراتي کارونو ټیکادار دی او د په وینا یو وخت به شاوخوا شپېته کارګرانو د دل لپاره کار کاوه، او سختر ته تیاری نشینیوله.
یو ماشوم لور مې یو سره 15 کلو غې د تنکړم ویل ماته ګګرو ګګر د یو کان نه لګیا د ګګری لپاره اوبم د غړو لټه په 2450 روپیا مچ غړو لټه راوړتا او په 300 ورسره کم دی ټوړه راوړتا مې نور پتو د چینو دغه نو درک نه لګیدو. ته خبر کوم ځان ته کوم په 100% کې یو پسند مې راځي جامو غشتورو. او ماشومان خو د سړي چې ماشومان خو ډېر ضروری او اهم دي، او بیا جاړي په کور گاون کې اکثر د هر چا د هاري आवाज موږ نه.
په پاکستان او افغانستان کې تر ډیره د کلیو خلک په اخترونو کې شارونو ته مخه کوي، ځکه چې په شار کې ملي زیاتی وي. خو په پخوانی شرقي پاکستان یا اوسنی بنگلاديش کې دا دود دی چې د شار خلک په اخترونو کې کلیو ته ځي. د مونی پنوم د پلازمین ډاکی وی او سی دن کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د اختر خوشي بي ساري وي.
زه تا کې دې ټول ژوند په پېټه ایته نه غنوم،
د خوخی خبره ده چې مونږ به د ټول میاشتې له روژی ورسته نوې جامې پتن کوو او اختر به لمانځو. مونږ به خپلو پلرونو ته ورځو، ټول ماشومان به یو ځای راځي او خوند به اخلي. تاسو د خوخی له بل څه سره نشئ مقایسه کولی.
په ځینو اسلامي هیوادو کې سږ کال اختر تر را رسیدو مخکې ګډوډ شوی دی. په تونس کې له تیرې وی اونۍ راهیسې په بازارونو کې بوره کمه شوې ده او خلک په کتارونو کې دوکانونو ته ولاړ وي چې لږ بوره واخلي. د نیلا په نوم د پلازمینې تونس یوې اوسیدونکې فرانس پرس اژانس ته وویل
ما هیڅکله دا فکر نه کاوه چې په تونس کې به خلک د بوري د اخیستو لپاره په کتارونو کې دریږي. په اول هیواد کې ممکن داسې شوي وي، خو دلته اوس په خپل سترګو ګورم. اوس د سوجي، اوړو او بوري لپاره په کتار کې درېدلی یم.
خواږه تقریبا په ټولو اسلامي هیوادو کې د اختر په اساسي خوراکونو کې راځي. د فارس خلیج په عربي هیوادو کې هم خواږه د اختر په ورځو کې ډېر خوړل کیږي. په سعودي عربستان کې د اختر په ورځو کې خلک خواږه خوري، خواږه ورته پراته وي او یو شمېر کسان ولسی سندرې ورته وایي. د تاریخي روایتونو له مخې د فاطمینو د خلافت په وخت به تر کوچنی اختر مخکې په ټوله روژه کې میلې وي او د عباسیانو او فاطمیانو د دولتونو په وخت به په روژه کې خواږه ویشل کېدل چې دې ته به یې فطره ویل، یعنی د فطر د عید په حساب. د ممالکو د پاچاهۍ په وخت بیا په اخترونو کې پیسې ویشل کېدې او پاچا به د دولت چارواکو او د پوز مشرانو ته پیسې ورکولې. ځینې وایي چې دغه دود تر ننه یو ډول په عربي کورنیو کې پاتې دی. البته په افغانستان کې هم دا دود لرو چې ماشومانو ته د اختر پیسې ورکوو، خو دا معلومه نه ده چې په افغانستان کې دا دود هغه عربي دود دی که بل ریښه لري. په افغانستان کې دا دود چې په اختر کې د کوژدنې کورنۍ د اختري زوړي تقریبا عام دی، خو په ځینو قومونو کې دا رواج نشته چې د چلی کورته د هلک د کورنۍ لخوا خواړه او جامې ورکړي. په دې قومونو کې یو هم ګجر دی. په کونړ کې د ګجرو د دې دود تر څنګ د نورو دودونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وای ډېرې کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوخت دي. چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردان ژوند او غربت د دې سبب شوی چې په خوخیو کې لږ مصارف وکړي. حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي، په هغه کې ګډان او سیرلی راوړي. د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دین زیات دا راوړي او د حلال کې ولیمه برابر کې خپلوانو ته ډوډۍ ورکې کوژدو دي. کې په خوانه یو غړ سردر دی بلو چې هغه ته به ریکون به ورته نو په هغه کې به ځان له مالونه لاله ول. خو هغه سیستمونه ختم شوی دی. واده کوي ساده ډوډۍ په هغه کې ساده پروګرام او خوروای غوخي غنمو ډوډۍ زیاتره کم زینو کې جوار ډوډۍ په کې پخې ما چه ده لول اندازه تر یو لک افغانی یا سل زر افغانی دو کم تر کم دیر زر افغانی.
خاغل ایوبی وی لکوجدی وروستا که چه همچی حلک د جنه د لیدلو دیر حدسی کبی خو جنه تریزان پتوی او د لیدلو وقت نور کبی.
کله چه یو گوجر انجلی گوجر حلک سر کوجده شی نو آن تر واده و نکاح پوری ده یو بل سر بیا لیدل نشی کولی. مطلب انجلی زان د خپل نامزاد نه ډیر پټ ساتي. صحیح ده چې زلمی به کوشش کوي چې خپل نامزاد ووینی خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکاره کوي.
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوي او مړی ژوندی شریک دی، خو لا یې هم خپل ژبه، کلتور او دودونه ساتلی دي. عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو، نوي کال او یا په نورو ورځو کې د جنې کور ته جوړي او خواړه وړي، خو دوی دا ډول دود نه لري.
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي، په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کم دي د ګجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري. په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي، نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي، خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دي، اسانی پکې ده.
عبدالستار یوبی وای لکه څنګه چې د ګجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي، نو لواده ورسته چې جنې د پلار کورته په اوملاړ شي او بیرته د خسر کور ته زی نو پلارنی یو غوا یا دوا اوزی ورکوي.
پلار او مور لور ته لملای غوا ورکوي او که غوا نه نو بیا یو یا دوا بیزی ورکوي تر څو خسرګنی په کور کې د انګور خپل مال ویچ هغه په بیا خپل ځړی په دغه چې ارزما خو مال شته دی زه به اقتصاد نه
ګجر وای په خوا به ودونه او د خوخی او نور مراسم په ساس سرود ګرمو. خو په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوخی پرګرامونه ساړه شوې دي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
پوهان لال پاچا اسمنوی د ادب تاریخ تر اوسه پوری تر ډیره د تذکری په شکل لیکل شوی دی. د لیکوالو معرفي ته پاملرنه زیاته کړې ده. حال دا چې تذکره لیکنه د ادب د تاریخ یو برخه ده. وړاندې له شغلی اسمن سره په دې اړه شغېدلې يم. په دې خبرونه کې د استاد سعدالدین شپون د یو ناول په باره کې د یو محصل نظر هم در سره شریکوم، خو سم د سیبا شعر ته مخ کړو. د دمشق په نوم د انزورګر شاعر رومان نیازی یو آزاد شعر لرو. مخکې تر دې چې دا شعر له دوی څخه واورو، له دوی په دا واورو چې څرنګه په کاناډا کې د یو بل بهرني ځای یعنی دمشق په اړه د شعر موضوع ذهن ته ورګرځېدلې.
په تورنټو کې یو هوټل و، یو دوه درې ځلې زه ورغلم. البته لومړی ځل زما یو دوست و، د هغه سره ورغلم او بیا یو دوه درې ځلې زه یوازې ورغلم. دا یو خو دا نوم ماته ډېر جالب و، د دمشق په نوم. دوم ټول لرګي جوړو، ظروف ډیرای ظروف د لرګي وو، د شوې د لرګي وو، میزونه دا آینه و چې به پکې کې وي، چوکاټونه یې دا نور ټول هر څه د لرګي وو او بیا ټول کندن کاری شوی وو، ډېر ښه ښکارېدو. بل کوم خلک چې به راتلو هلته هغه هم ډېر دغه وو، ډېر داسې عربان به وو او ترکان به وو، دا و دا خوب مشران کشران دا به ډېر هلته وو. بیا به د دوی خپل مجلسونه وو، چای هم درلود، البته شورمه هم ډېره مشهوره وه. خو زما هم ډېر خوښ و. متاسفانه دوه درې ځلې به زه ورغلی یم. د هغه وروسته چې بیا یوه ورځ په لاره تېرېدم، همغه دوست سره مې چې اول ځلې زه وروسته یم، هغه راته وویل متاسفانه ستا د خوښې هوټل چې وو هغه یې لنګ کړی ده او کوم چا ته یې ورکړی، هغه لکه چې پلان منزل پرې جوړوي څه پرې جوړوي. او ډېر مې بیا فکر خراب شو. په هر حال دې هوټل ته ما یوه ورځ هسې یو شعر لیکلی و، نو هغه به تاسو ته ولورم. او ټول د لرګیو او لرګي هم ټول کندن کاری شوي وو، ډېرې ښې نقشې وې پې باندې. بل داسې په هسکه په غونډۍ جوړو، نو له لارې به چې ورختې د هغه هم ډېره ښایسته وه. شا او مخه یې خلاصه وه، لمر هم کافي و. له لارې سره د دمشق په نوم وړه لرګیو جوړه چایخانه ده. چلم، قهوه او چای مشهور دي. زه کله ناکله هلته چای څکم، له شور، زوږ او ډډو غږونو خوند اخلم. یوه ورځ یو یمني سپین ږیری شاعر چې خلک یې تور عقیق بولي، پر یوه لرګینه دړه چې اشیه یې کندن کاری شوي یو شعر ولیکه. د چایخانې مالک یوه اونۍ د چلم او قهوې روپۍ ورته معاف کړې. شعر داسې و: ویښه ویښته دې شمال لکه د عطرو ځنګلونه په اوږو اخیستي. خلک ګمان کوي چې دمشق ته پر لاره چا د نافې کاروان لوټلی. خلک غلو ته ښیراوې کوي، د اوښانو غرغړې دي لکه سیل چې لاره ورکه کړې وي. ویښه سه، که ویښته ټول نه کړې، کلیوال به مې له غلو سره جنګ ته په مخه کړي. ستړی یم، له وسه مې نه کېږي. ویښه شه، ویښتو ته مې دې د بادامو ترخه تیل هم راوړي. ویښته ټول کړه، مستو کې دې ډوډۍ هم وړه کړه، ګرمي خولې لګوي.
شغلی ومان څخه مننه چې په کاناډا کې د دمشق شعر لیکلی. ځوان شاعره ملاله کلیواله په دې نظر ده چې چاپیریال پر شاعر اغیز کوي. د شعر په باره کې داخلي کلیوالې لنډ نظر لرو، بیا به د دوی یو شعر هم له دوی څخه واورو.
د شعر لپاره شاعرانو کرکتون کوه، بلاخره هم وګړو له خپل لورو بیلابیل تعریفونه تراشلي او هر څوک له شعر څخه یو بیله معنا اخلي. زما په اند باندې شعر د یو ځانګړي ذهني حالت څرګنده ده چې شاعر یې د خپل چاپیریال له شیانو او سره او انسانانو سره یو ډول ذهني او عاطفي روحي اړیکه لري. د ژوند او طبیعت په اړه باندې خپل نظرونه او برداشتونه اوریدونکو یا لوستونکو ته انتقالوي. شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پیښې له لیدو او اورېدو وروسته پیدا کیږي. د شاعري هڅه دا ده چې دغه حالت، کوم حالت چې شاعر په خپل وجود کې ایس کړی دی، دا حالت په لوستونکو کې هم پیدا کړي، او تر څو چې دا حالت یو شاعر یا شاعر په خپل وجود کې احساس نه کړي، نو نشي کولای چې په بریالي ډول دا احساس اوریدونکو یا لوستونکو ته انتقال کړي. بی وسای سره بنور څه چاره کړم، بی وسای سره بنور څه چاره کړم، بس لډیر مجبورې به مخه کړم. تنهایی ته پلی چومې سره هي، تنهایی ته پلی چومې سره هي، د یو نوې درد لزان سره کیسه کړم. ما د هیلو څلې خپل نړولې، ما ته هیلو څلی خپل نړولی، کنو څنګه به له بل چانه ګیله کړم. کدنجونو د مکتب زنګ مې بیا واورید، کدنجونو د مکتب زنګ مې بیا واورید، زه به خپل د سر پړونه یې نظرانه کړم. د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري، د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري، زه به بیا څه وخت د ښکلې ننداره کړم. د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم.
لاغلی کلیوالې مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د پنځم ادبی دوره په نوم د پوهان لال پاچا آزمون کتاب تازه چاپ شوې ده. ادبی دوره په نړۍ کې د یو عمومي چوکاټ لمخي په دریو دورو وېشل کیږي، لرغونی، منځنۍ او وسنۍ. لدی پرته نور عوامل هم د تاریخي ادبي دورو د ویش سبب کیږي. په انګلیسي ژبه کې د یو بیشلمخي یو انګلو ساکسون دوره ده چې له 15 میلادي پیړۍ پیلې شي تر 18 دوام کوي. د انګلیسي ژبې بل دوره منځنۍ دوره ده چې له 15 پیړۍ پیلې شي تر 14 دوام کوي. بل هم رنسانس دوره ده چې له 15 تر 18 پیړۍ وخرند خاړي. معاصره دوره له 13 پیړۍ د 19 پیړۍ تر وروستیو ده. په انګلیسي ژبه کې دورې په دې حساب شل شوې دي چې په مضمون کې عمیق تغییر راغلی وي، داسې تغییر چې د فکر د بدلون سبب شوی وي. په عربي ژبه کې بیا زړې دورې په جاهلي، اسلامي، اموي، عباسي او اندلس ویشل شوې دي. د اندلس دورې هغه ادبیات دي چې په اوسنۍ اسپانیا او پرتګال کې لیکل شوې دي، او د مضمون او فکر له پلوه یو مخ له نورو عربي شعرونو سره توپیر لري. تر دې مخکنی عربي دورې هم لوی بلې د محتوا او فکر لاړخه ژور توپیر لري. په فارسي ژبه کې بیا د یو بیشل مخې تاریخ ته اهمیت ورکړل شوی دی. مثلا ساسانی دوره ده، صفوي ده، قاجاري ده. که نورو ژبو ته ځیر شو، اساسا تر ډېره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو د رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دغو برخو له پخېدو وروسته یو زماني پیر ته ویل کېږي. له ښاغلي آزمون څخه به واورو چې دا پنځمه دوره کوم زمان راند خاړي.
دغه دوره د سپتمبر له پیښې رانیولې تر دانه نه پوري را رسیږي.
یعنی دا به ساسو حساب دوام پسی کوي
دا به تر هغه وخت پورې دوام مو می سوچي عبدوم ربر یو نه سیاسي اقتصادي او کولونیز بدلون په ملک کې نه راغله په ادبیات باندې مستقیم اغیز نه وی خندل
یو په خوانی ویش لمخي لارغونی دوره و منځنۍ دوره و اوسنۍ دوره و هغه خپل دلایل ورته لري هغه کوم کسانو چې هغه دوره ویشلې وي تاسو ورته څه دلیل لري چې دا دوره بیل غني
هر دوره چې رامنځتکیږي هغه د یو لړ اقتصادي سیاسي او تاریخي مسایلو او د رامنځتکیدو لمخي او په ادب یې اغیز لمخي رامنځتکیږي ما چې د دورې ته کوم نوم ورکړی او دا دوره بولم عامل دا دی چې په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې نه یوازې د افغانستان په کچه یو لوی سیاسي تاریخي او اقتصادي بدلون رامنځته شو د سپتمبر له پیښو راوروسته نو دغه تاریخي بدلون دغه تاریخي سیاسي او اقتصادي بدلون پر ادب هم مستقیما اغیز وخنده په ادب کې یو لړ چوکاټونه رامنځته کړل نوې مفاهیم رامنځته کړل په زړو فورمولو کې نوې پسفې ووهلې دا هغه څه دي چې د دې دورې شرایط بشپړوي
ازمون صاحب که نورو ژبو ته ګورو تر ډیره دورې پکې د سبک مضمون شکل او د نویو ژانرونو رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دوخو برخو له پخېدو وروسته یو زماني پیرته یو دوره ویل کېږي فکر نه کوي چې دا پنځمه دوره چې تاسو یې نوموي لا پخه نه ده
دا کومه خبره تاسو وکړي دا په دوره کې راځي او هغه ته ما ذکر کړی چې هغه د سب په اېته دي هغه د ژوند رامنځته کیدې دي هغه د مفاهیم او منځپانګې له مخې په ادبیاتو باندې اغیز دا خو رامنځته شوی دي یعنی دا پخه شوی هم دي او ممکن اوس دا یو دورې ته شرایط برابر
آسمون صاحب او بخشه د سپتمبر له 2000 لومړۍ نیټه راورسته چې کوم ادبیات په افغانستان کې خلق شوی دي دا د نوې ملسیز له ادبیاتو سره څه فرق لري
د مضمون له مخې فرق لري د محتوا له مخې فرق لري د شکل له مخې فرق لري او نوی ژانرونه د ترامست شوي دي مثال به درکم دا کیساګي لړ لړ نظمونه همدا ډول هایکو او دا د ټپیزو او د دې نورو ژانرونو رامست کېدل دا په دې کې یو نوی اروپا کې رامست
فکر نه کوي چې دغه لنډیز یو ډول د انټرنیټ تاثیر دی ځکه چې هر څوک غواړي چې خپل مطلب ژر تر نورو پورې ورسوي او د یو تاثیر ممکن ور باندې وي
همدغه عوامل دي چې په ادب باندې تاثیر کوي دا غوړه ساينسي عوامل دي دا سیاسي اقتصادي او سیاسي عوامل چې دي دا چې کله په ادب باندې اغیز وکړي دا خپل همدغه اغیز څنګه راځي دا کله هرې لارې نه کله هرې ډډې نه او په ادب باندې اغیز کړی دی نو په ادب باندې اغیز وکړه دا تر څو راوځي چې دا غل لنډکې دا کاغذ لنډ کیسګې دا کاغذ نور ژوندونه درامسته کیږي نو خو دا سره فرق پاندې کیږي
کچرته نړیوالو ادبیاتو ته وګورو مثلا په انګلیسي کې معاصره دوره لاتلسمې پیړۍ پیلېشتي د نولسمې پیړۍ تر وروستیو روانه ده خو په انګلیسي کې دا دوره په دې حساب باندې بیل دوره بلل شوې ده چې په مضمون کې تغییر راغلی مثلا په نوې دوره کې وردزورث جان کیټس هغه شاعران دي چې رومانتیک آثار یې وپنځول او د دوی په شعرونو کې طبیعت ته توجه زیاته شوه او عواطفو ته پاملرنه زیاته شوه لیکن فکر نه کوي اوس مونږ چې د سپتمبر له 11 راورسته په افغانستان کې دغه سي عميق تغییر په ادبیاتو کې نه دی راغلی چې بیل دوره ورته وایو
شبر صاحب عميق تغییر راغلی دی تک د دغه دورې نه وړاندې ادبیات پوری په فکری لحاظ باندې په لغوي او مفهومي لحاظ باندې د بدې او د بیان په لحاظ باندې او د سبکونو په لحاظ باندې ډېر زیات تغیرات پکې راغلي دي تاسو اوس د غزل نننه شکل ګورئ او د غزل هغه تیر شکل هم ګورئ په دې کې بیا د دې شاعرانو نوی پنځورې ګورئ نوی مفاهیم ګورئ نوی تصویرونه هم ګورئ چې دا ټول د حالاتو سره تړلي دي همدارنګه په نظمونو کې دا یعنی هغه چارپاره نظمونه چې په دې دوره کې راغلي او او کوم تصویرونه چې وړاندې کړي دي دا په پخوانو دا ډېر پخ شو ډېر پخ په هنري لحاظ باندې پخ دي د سب کله مخې پخ دي همدارنګه زموږ په کیسه کې په کیسه ای ادب کې تر پخوا ډېر تغیرات راغلی دی. یعنې په کیسه ای ادب کې موږ د نوو نوښتونو، مفاهیمو، تصویرونو او د نوو مسایلو شاهدان یو.
بیا هم د دې دورې د ویش په حساب باندې د نړۍ په سطح باندې هغه وخت تر ډیره پوری خلک یوې دورې ته یو خاصه دوره وایي چې په یوه کې ډیر ستر لیکوال پیدا شوی وي. مثلا په پښتو ژبه کې د خوشحال خان وخت ممکن یو دوره څوک وایي چې له دره وروسته چې څه تاثیرات په پښتو ادبیاتو باندې شوي دي. مثلا په نړۍ کې ما مخکې د جان کیټس او وردزورث مثال تاسو ته درکو. د شکسپیر دورې ته بیله دوره وایي، او یا حتی په دې گاونډي ایران کې د حافظ او بوستان او د ګلستان، د حافظ دیوان او بوستان او ګلستان چې کله خبره شوې دي هغه بیله دوره بولی، خو هغه د هندي سبک چې رامنځته شوی دی هغه دوره بیا بیله ګڼي، ځکه چې ډیر تغییر لري. لیکن په افغانستان کې د سپتمبر له 11 را وروسته دغه تغییر ممکن دومره زیات نه وي، او یا داسې لوی لیکوال نه دی پکې پیدا شوی چې څوک وایي چې دغه لیکوال پیدا شوی دی نو په دې اساس باندې دا دوره بیله ده.
دته کا هغه سی لوی لیکوال دی پیدا شوی، او دا ډیره ګرانه چې موږ په چې په یو زمانہ بیا خوشحال پیدا کوي، او بیا رحمان بابا پیدا کوي، او بیا امین پیدا کوي، دا به ګرانه وي. مګر دا د هیرولو وړنده ده چې په دغه دوره کې زه ورته دوره وایم، دغه ځوان شاعران چې دي دا چې رامنځته شوي دي په دې دوره کې، او د دې دورې استازي دا خو د هنر له مخې ډېر قوي دي. او دا ام کیسه لیکوال ته وخت اوس هغه خپله په کیسه کې وګوره چې تر دې دورې وړاندې موږ څومره کیسه لیکوال لرو، او دا د کیسې بازار څنګه و، او هم نه غوړېدل خو نو لکه دا اوس ورته کار وشو، دا اوس یې ناولونه رامنځته شو، دا ترجمې وشوې، دا اوس چې کیسې ولیکل شوې، دا اوس چې په د نظم په بېلابېلو سبکونو په ژانرونو کې نوې شاعري وشوه، موږ خو د ډېرو شاعرانو او د ډېرو پخو هنري آثارو خاوندان یو، نو دا دی باندې سترګې اوس پټولی. مګر دا چې موږ اوس خوشحال نه لرو، اوس مثلا بیا دغه ندې ته خو نشو کېناستی، خو دغه هر همدغسې د نوو فکرونو او نوو سمبولونو، نوو مفاهیمو د رامنځته کېدو له مخې رامنځته کېږي. دا ممکن د بلې دورې دپاره دا خوشحال وي، همدا کېدای شي د نوو شاعرانو دپاره یو ښه لارښود وي. نو دا خو شته، دغه زموږ لسګونو شاعران چې موږ تاسې لرو په پښتو ادبیاتو کې، او دا اوس مشاعرې لرو، دا اوس د شعر او د ادب کومه دنیا لرو، د دې غواړې دا چې نو دا خو نو ډېر لوی انقلاب دی، لوی تحول. زه بولم همدغه تحول ته زه دوره وایم.
که چېرته تحول ته تاسو دوره وایست، نو دا تحول خو طبیعي خبره ده چې بیا هم پراتونکو لاسو شلو کلونو کې به نور تغییر هم پکې راځي. په تیره بیا چې انټرنیټ عام شوی دی، د انټرنیټ له برکت افغانان له نورو ژبو سره آشنا شوي دي. مخکې تاسو ځینې مثالونه ته اشاره وکړه، فرزن هایکو دوت شو په افغانانو کې کنه، یا فرزن تاسو داستان ته اشاره وکړه، نوی معاصر داستان نور تغییرات هم لري. لکه اوس چې کوم افغانان کوم داستان لیکي، داستان مولا هم تر ډیره پوری زوړ دی، یعنی په نویو چوکاټونو سره چې په غرب کې عام دی نه دی هغه شوی. لا هم په پیشه پسې روان د افغان داستان، او خاص سبکونه پکې نشته. او که د داستان په برخه کې یو بل اړخ ته راشو، مثلا که چیرته یو وخت په افغانستان کې داسې وای چې خلکو ناولونه لیکلی، بیا یو دم یو تغییر راغلی وای، او په دنیا کې دا تغییر نه وای، او لنډ داستانونه دود شوي وای، ممکن هغه ته چا دوره ویلی وای. که څنګه آزمونځ
دا وګوره، دا خو موږ د دنیا په سطح دا دوره نه ده، دا خو د پښتو ادبیاتو په سطح دوره ده. د پښتو ادبیاتو په کچه باندې ډېر تغیرات راغوسته شوي دي، شي پر سر هم د کمیت له مخې، هم د کیفیت له مخې. او دا ټول د کمیت او د کیفیت له مخې دغه تغیرات راغوسته کېدل، دا فضا جوړېدل، دا په ملک کې د یو لوی اقتصادي سیاسي بدلون له مخې راغوسته شوي دي. نو دا خو سړی نشي هېرولی چې دا مثلا تر پخوانیو فرق لري. او دا دغې د دورې کوم شاعران یا لیکوال چې رامنځته شوي، دا اوس هم کار کوي، زړې خو یې اوس کېنول، زړې خو یې اوس راځربون شوي دي. ممکن دا نور هم پاخه شي، ممکن دا نور هم یعنې خپل اوج ته ورسېږي. او دا او دې کې شک نشته چې زموږ نننۍ ادبي پنځونې په هر لحاظ باندې یعنی د پخوانیو سره فرق دی. او موږ دلته کومه پرتله چې کوو، خبره چې کوو، هغه په پښتو ادبیات کې کوو. د دنیا په سطح باندې کوم تغیرات چې اوس په دنیا کې د داستانو په دینور څه فرق راغلی دی، هغه خو موږ د خپلو زیږنده نه ګورو. هغه څه چې زموږ د حالاتو، زموږ د زمانې او زموږ د سیاسي او اقتصادي بدلونونو د فکر رامنځته کېږي، له تحول رامنځته کېږي، موږ په هغې باندې خبره کوو.
ازمن صاحب، ستاسو کتاب پنځم ادبی دوره دا خو د نوم خبره شوله چې تاسو د دورې ته ولې دا نوم ورکړی دی، په دې کې تاسو لیکوال هم معرفي کړی دی؟
بالکل، د ادبیاتو د تاریخ لومړی خبره دا ده چې د رامنځته کېدو پیښې باید مشخصې او هغه دلایل او عوامل باید ولري، هغه تاریخي او سیاسي پیښې دي. دا هغه په نتیجه کې اغیز چې پر ادبیاتو رامنځته کېږي، نو دلته په فرمولو باندې مغیز، دلته په ژانرونو باندې مغیز، او دلته په دې دوره کې د رامنځته شوو شاعرانو هغه نوی بوزغلی چې راټوکېدلی ده چې له تیر سره تیره دوره کې نه و، یعنې دا یوازې یوازې د دې دورې تولید ګڼل کېږي، دا معرفي شوي دي په دې برخه کې. او هغه شاعران چې پخواني دي د هغوی په اثارو کې چې د دې دورې کوم اثرات ګورو او هغه پاتې شوي دي هغه هم معرفي کړي دي. خو مهم دا ده چې دغه بوزغلی چې اوس دا باید د دې دورې تولید وګڼل شي.
د ادب په تاریخ کې چورته ګورو، د تذکرې په شکل باندې لیکوال معرفي کړی دی، تاسو په دې اړه باندې ډېر اتکا نه کړی؟
ما د تذکرې لیکنه چې دا د ادب تاریخ یو برخه ده، ما دا کړی ده، یعنی البته په وروستي فصل کې مې د دواړو خواو، یعنی دا د کوزی پښتونخوا او د نری پښتونخوا د دې ټولو شاعرانو هغه چې دې دوره کې رامنځته شوي دي، دا هغوی لنډه پېژندنه او د هغوی هغه ادبي کوم څه چې رامنځته کړي دي یا په کومه برخه کې لاس ولري، د هغه هغه هنري پارچې مې هم معرفي کړي دي.
مننه. پوهاند اسمون، د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 را وروسته وخت په افغانستان کې د 15 ادبي دورې نوم ورکوي، او په دې اړه په 1500 مخونو کې کتاب لیکل دی چې تازه چاپ شوی دی. لوي خبرتیا وروسته د یو بل کتاب پاړه.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه ل ازادي رادیو.
منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو د پنځم محصل د استاد شپون ناول شین تاغ لوستی دی. د دې ناول په باره کې له دوی اورو.
د شینټاغي مرکزی کریکټر ډاکټر محیب الله د نموړی یو نوی ماډل او ډیر جالب موټر له بهر نه راوستوي، دا چې کلیوالو ته ډیر ناشناوي، نو د شینټاغي نوم پرېږدي. ډاکټر محیب الله په شینټاغ کې یو خپل خوا سفرونه کوي او د دې موټر لامل وخت نا وخت پستونځو کې هم ګریږي. په دغه ناول کې د روسانو راتګ او د دوی په وړاندې د جهاد د بهر بیلا بیل دورې ترسیم شوې دي. یو ورځ د ناول مرکزی کرکټر ډاکټر محیب الله کابل ته ځي. هلته د ناول یو بل کرکټر ډاکټر زړور او نورو ملګرو سره ویني. دوی له مجاهدینو سره لاس یو کوي. محیب الله ته دا دند د سپارې چې باید مجاهدینو ته وسلې ورورسي. نوموړی له یوې قرارګاه وسلې رابرۍ موټر د دیوارو له امله په سالنګ کې ساریږي. دلته دی له یوې داسې نجلۍ سره آشنا کیږي چې د روسي استخباراتو غړي وي. هغه پرې شکمنه کیږي او محیب الله هم ټوله کیسه ورته کوي. د دې نجلۍ له ده سره مینه پیدا کیږي او بیا وروسته ډاکټر محیب الله څو ځایه له روسي عسکرو هم ژغوري. ډاکټر محیب الله د وسلو په لیږدولو کې له بلا ستونزو سره مخ شي، خو بالاخره وسلې خپل هدف یعنی هغه مجاهدینو ته ورسوي. او له دې کار وروسته نوموړی بیا پېښور ته مهاجر کیږي. په هر حال د ناول کیسه اوږده او جالبه ده. فکر کوم که زه ټوله کیسه بیان کړم نو د ناول تلوسې ته به صدمه ورسیږي. شپون صاحب شینټاغي دومره جالب لیکلی ده چې بیخي د رښتیا د کیسې ګمان پرې کیږي. استاد به ویل چې ما ټولنه مطالعه کړې ده او له هر اړخه مې مطالعه کړې ده. که یو څوک غواړي چې ښه اثار ولیکي نو خپله ټولنه دې په دقیق ډول مطالعه کړي. شپون نه یوازې خپله ټولنه مطالعه کړې وه، بلکې د ډېرې پراخې عوامي کې مطالعې څښتن هم و. د ده په داستاني اثارو کې صحنه سازي، مکالمې، تلوسه، کرکټر کنه او نور داستاني عناصر ډیر عالی او لدستاني اصول سره سم راغلي دي. مثلا په شینټاغ ناول کې استاد د سالنګ طبيعي منظره داسې بیانوي: د کڑکې نه سالنګ رسا سپین ململ وو چې تقریبا هوار غړېدلې وو. دی وړي دی وخت شیلې وس هوار سپین ازمکه وو. کڑنګونه او ژور خړونه داسې لواورو ډکو چې د نابلد سړی په زړه بزړو غختل چې د سړک نه کوشي او چکر پرې ووي. دی واوري د دې ارتي ورشو اهنګ اله دوه ځای مات شوی وو. یو د تونل خلوه چې د کڑکې نه داسې سر ته ورته و چې بدن یې په سپین کپن پوښلی وو. بل هغه کمر و چې څلور پنځه کیلومتره د تونل کیڼې خواته د سړک لور ته راکړوب شوی وو او په دیواله باندې یې د واورې د تم کېدو ځای نه و. او چې به د واورې په شیبو کې وقفه راغله او لمر به شو نو داسې سربخون ښکارېدو لکه د پیغلې مخ چې چار چاپېره ترې سپین څادر تاو شوی وي. شپون صاحب د صحنې په انځورولو کې استاد، کله چې کومه صحنه لیکي نو داسې انځوروي چې هغه زمان او مکان د لوستونکي سترګو ته دروي او نه یوازې ورباندې لولي بلکې ورباندې ویني هم. یو بل څه چې ما د شپون صاحب په داستاني اثارو کې تر سترګو شو هغه دا دی چې دی ډیر نوي او نادر تشبیهات کاروي او انځورونه یې بیخي واقعي بریښي. د شپون صاحب انځورونه د شیر په څیر مجازي نه دي بلکې بیخي واقعي بریښي. زمونږ ډیری داستان لیکونکي شاعرانه نثر لیکي او انځورونه یې مجازي وي. دا ځکه چې دوی د شاعرانه نثر او کیسیز نثر په توپیر چندان سر نه دی خلاص کړی. د چې خو په اړه ویل کیږي چې یو وخت یې ماکسیم ګورګی ته لیکلی وو: سمندر نه خاندي او نه ژاړي، سمندر یوازې غوریږي او ځلیږي. چې خوب دا خبره د ګورکی د کیسو د نثر په اړه کړې و چلته طبیعي پیښې له انساني ځانګړنو سره ډېرې تشبیه شوې دي. شپون صاحب یو له هغو لیکوالو څخه دی چې کیسیز نثر اړتیاوې تر ډېره درک کړې دي او د داستان انځورونه او تشبیهات یې واقعي برېښي. نوموړی په شینټاغ کې یوه صحنه داسې انځوروي: زما سړی وویل بسم الله، ده راته لاټین نیولی و او ما په چټک او امبور د سیټونو سرپوښونه خلاص کړل. دوه نور ګیرول هم راغلل او د وسلو په لیدلو یې وویل: اوهو، دا خو لا په ګریسو لړلی دي، ایله په ایله چې نوې وسله راغله. بیا یې نو یوه یوه اوچتوله، تبصرې یې پرې کولې او لکه د جنازې کټ په احتیاط یې یو بل ته تېرولې. شپون صاحب دلته د وسلو لیږ د جنازې د کچ له لیږدولو سره ورته بللی ده. لیکوال د دې انځور په مرسته موږ ته هغه صحنه ښیي، خو په دې انځور کې د مبالغې مالګه کمه ده او دومره واقعي بریښي چې تشبیه ګمان پرې نه کیږي. بله دا چې تشبیه په عین حال کې په خپلو کې ډیر جالب ورته والی لري. هغه دا چې پرته له شکه که نن وسلې یو بل ته لیږدول کیږي نو سبا به د همدې وسلو له امله ډیر جنازې په اوږو کته او پورته شي. د شپون صاحب تشبیهاتو کې نه یوازې مشبهې د خپل مشبه په انځورولو کې بلکې د کیسې په انځورولو کې برخه اخلي او د نوموړي انځورونه د کیسې له چاپیریال بهر نه وځي او د کیسې له زمان سره ډیر کلک تعلق لري. زما په اند استاد شپون د کامیابۍ یو راز دا هم دی چې نوموړی هغه څه لیکي چې خپله یې تجربه کړې وي. ته هېڅکله د دوهم لاس په موادو شخوند نه ده وهلی، بلکې هغه څه یې لیکلي چې خپله یې لیدلې او تجربه کړې دي. په هر حال د استاد په اثارو ډېرې خبرې کېدای شي. که چا د شپون صاحب اثار نه وي لوستي نو د پښتو ژبې له ډېرو هنري اوچتو او عمیقو اثارو لوستلو بې برخې دی.
له ښاغلي لیوال څخه مننه. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړم. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
mata jam dasrol bon gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard mata jam dasrol bon gabin rak mata sheden Osmanigal
Asani ni papani ni papa mama
ಮಾತ ಶರ್ಬತ್ ದವಸಲ್ ರಾತ ಮಾತ ಶರ್ಬತ್ ದವಸಲ್ ರಾತ ಮಾತ ಶರ್ಬತ್ ದವಸಲ್ ರಾತ ಸಮೋಸಾ ಪರ್ತಾ ದಹಿಜರಾನ್ ವಹಲಿಯಾ ಸಮೋಸಾ ಪರ್ತಾ ದಹಿಜರಾನ್ ವಹಲಿಯಾ ಮಾತ ಮಾತ ಯಾ ಮಾತ ಮಾತ ಜಾಮ ಮಾತ ಮಾತ ಜಾಮ ದಸೋಲ ಪೋನ್ ಗಬಿನ್ ರಾಕ ಮಾತ ಶೇರಿನ್ ರಾಕ ಓಸ್ಮಾನ ಗಾರ ಮಾತ ಶೇರಿನ್ ರಾಕ ಓಸ್ಮಾನ ಗಾರ
ಗಗ ಪಪ ಧ ಸಾಸನಿ